کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې چې په یو استودیو د اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې دي. خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه څه وایي دا به هم په همدې خبرونه کې واورو، خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې د 15 دلیلونو پر اساس د افغان په کابل کې د انتخاباتو نتایج لغو کړي، یعنی رایې باطل اعلان کړي دي، او ویلي دي چې په دې ټاکنو کې پراخه درغلي شوې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په تمه دي، او دا به په افغانستان کې د ډیموکراسۍ راتلونکي تضمین کړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه په پلرنی هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطل اعلان کړې. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا کار یې د 15 دلیلونو پر اساس کړی، او یو دلیل یې دا و چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. د اکتوبر په 16 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکي ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 18 هم انتخاباتو دوام وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په 16 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننۍ پریکړې نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړم. د دې پریکړې په اساس باید په کابل کې لسره د ولسی جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې غړې پر همدې مسله خبرې نه دي کړې. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي وایي تر څو چې په افغانستان کې د سولې او موافقه ترلاسه کیږي، شایي په دې هیواد کې امنیت لا خراب سي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له غړو هیوادونو سره خبرې وکړې. یانس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په دغه هیواد کې د ثبات او سولې لپاره ډیر مهم دي، او د دې لپاره په افغانستان کې باید د رای ورکوونکو د ثبت په بهیر کې اصلاحات راشي، او د افغانستان حکومت باید دا ضمانت وکړي چې د انتخاباتو لپاره شرایط بهتره کولای شي.
We have just finished a meeting with all NATO allies and partners.
دا وای موږ ته ناتو له ټولو غړو او د ناتو له شریکانو سره چې د غوښ ناتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي خپل غونډه پای ته ورسوله، او موږ یو ار بیا د افغانستان کې د اوږدې مودې له امنیت او ثبات سره د مرستې په خاطر خپل تعهد ټینګار وکړ. په بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښ ناتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده، او په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالت هر اړخیزې خبرې وکړې. د 215 تل قولي اردو چارواکو په کندهار، زابل او روزګان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې واستولو طالبانو ته د تلفاتو خبر ورکړی دی. د دې قولي اردو ویان جګړن یحیی علوی ویلي د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجوی او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 8 تنه واستول وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت وخت نا وخت داسې ارقام خپروي چې مواسقه سرچینې شای وروسته تایید یا رد کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورو ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا بیرغ کې نغښتې وه د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته وروړل سوې چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې عبادت پکې کوي. مشر جورج بوش د نومبر په 13 په هیوستن کې په خپل کور کې مړ شو. د هغه تابوت د کتنې لپاره واشنگتن ته یوړ سوی و او پرون د هغه زوی کشر بوش په واشنگتن کې د خپل پلار په مړي وویل.
In his inaugural address, the 41st President of the United States said
this. The America da yo solvishtam ulas mashar da luri pa marasumu ki haga wayili wo chi mush bayit khpulo mashmanu ta yawazi ghat motar aw diri paise na prijdo balki mush bayit hugui ta wurzdaklu chi yo haqiqi malgara tsangawi yo mehrabana mor aw mehrabana plar tsangawi aw da yo watan shwa gari tsaranga insanwi. د مشر بوش تابوت به نن په هیوستن کې د کتلو لپاره پرانیستی وي. تابوت به وروسته په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته په یوه خاص ریل کې ولېږدول او خاورو ته به وسپارل سي. او د روسیې دفاع وزارت د پرمختللو تهاجمي سیسټمونو په سلسله کې چې کرملین یې د پراختیا او تولید ژمنه کړې د لایزري وسلو یو نوی سیسټم په ډاګه کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د وزارت پرون په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده یو نوی سیستم معلومیږي چې غالبا د روسیې له لوري د روسیې د دفاع له وزارت له لوري نوی جوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په مارچ میاشت کې خپل ولس ته په وینا کې د یو شمېر پرمختللو وسلو تصویرونه خلکو ته وروښودل چې د ده په وینا د روسیې پوځ یې د پراختیا هڅې کوي. په دغو لایزري سیسټمونو کې تر اوبو لاندې د اټومي ډرون او د اټومي کروز میزایلو سیستمونه هم شامل دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړي. هغه پرېکړه چې ګڼ خلک یې حیران کړي دي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره په موضوع باندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لومړنی عکس العمل هم در سره شریکوو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر سره یوسف رشید سره په همدې اړه مرکام لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم در اورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوې چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونې وکړي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یادمه پاسي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د دې کمیسون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. وویل چې د دې انتخاباتو په اړه د وررسېدلو سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پرېکړه کړې ده. د خبري غونډې ته زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام ورغلی و. همدا اوس راسره له هماغه ځایه د ټلیفون په تماس کې دی. اکرام ستړی مشي، نور معلومات به په دې اړه له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه هم صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان وکړ چې د شکایتونو له امله او د انتخاباتي جرایمو له امله چې دوی ته رارسېدلي دي، د کابل ولایت انتخابات او ولسي جرګې انتخابات باطل اعلانوي او د قانون په اساس باندې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مجبور دی چې پرېکړه وکړي چې د انتخابات به کله ترسره کېږي. د دغه کمیسیون منشي ډاکټر علي رضا روحاني په دغه کانفرنس کې خبرې کولې. وویل چې د کابل اړوند دوی ته له 2200 ډېر انتخاباتي شکایتونه چې په دې کې بېلابېل شکایتونه موجود دي، انتخاباتي جرایم دي پکې دا ورته رسېدلي دي، او د همدغه شکایتونو د څېړنې نه وروسته دغه پرېکړه د کمیسیون ټولو غړو او کمیشنرانو وکړه. د رایو په اتفاق باندې دا پرېکړه وشوه او دا پرېکړه نن رسنیو ته اعلان کړه. همدارز دوی وویل چې هغه کسان چې په دغه انتخاباتي جرائمو کې او انتخاباتي درغلیو کې لاس لري، هغه به پاره سیړنې روانې دي، هغه به قانون لمخې لوی سرنوالۍ ته معرفي کیږي. په دې کې پنځه کسانو نمونه یاد کړو چې دا یو د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال، همداراز احمد شاه زمانزه، ازمارې قلمیار عبدالعزیز او سید ابراهیم سعادت. دا غنمونه چې دوی یاد کړي دا د یو یو لک افغانۍ باندې جریمه شوي دي دوی له خوانه، او سړنې باندې نه په دې اړه باندې کیږي. د لږه کانفرنس وروسته د شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل له موږ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امکانات د ډېر زیات شوي چې د میدان وردګو او د فراه په ګډون باندې د څلورو نورو ولایتونو رای هم باطلي اعلان شي. دا به ډېر ژر دوی په همدغه سمت باطي غونډه کې اعلان کړي او په هغې اړه باندې څېړنې پیل شوي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا حق نه لري، څو شېبې وړاندې رسنیو ته دا خبره کړې. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال همرا حکمل وویل چې د قانون په اساس باندې د انتخاباتي شکایتونو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی په کومو حوزو کې چې له 80% ډېرې ناپاکې رایې موجودې وي په هغې کې دوی رای باطل اعلان کړي او مکمل حوزه باطل اعلان کړي. همرا حکمل دام رد نه کړ چې په انتخاباتو په کمیسیون کې په دې اوس وخت کې د پیسو راکړه ورکړه ډیره زیاته روانه ده. دوی دا سوال رد نه کوي ول چې امکان لري، او دوی ته هم دغه معلومات رسیدلي دي چې په دې اوس وخت کې په انتخاباتو کمیسیون کې پیسې ښکته پورته کیږي، پیسې اخیستل کیږي، او د همدغه مسایلو ته په کتلو سره دوی دغه لویه پرېکړه کړې ده. نو د قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون تر یوې راتلونکې اونۍ پورې به دوی په کابل کې بیا انتخابات اعلان د انتخاباتي شکایتونو د مرستیالې په وینا باندې دا چې اعلان به شي کنه وبه ګورو چې څه پرېکړه کیږي. بلانته
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وبخې د شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې اړه څه ونه ویل چې دوی خود دې شکایتونو د څېړلو او ارزیابۍ لپاره یو ټاکلی وخت هم درلود. یعنی ولې مخکې داسې پرېکړه ونه کړه، ولې په داسې یوې شیبه کې چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلان هم کافي ډېر وخت هغه ټاکلې نیټې نه ډېر وخت تېرېږي دوی د نتیجې ته ورسېدل؟
خو دوی ویل چې اوس موږ د انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو، د یو شمېر نورو ولایتونو په انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو، او دغه څېړنو په پایله کې دوی بلاخره باید دغه پرېکړه وکړي. دوی هغه انتخاباتي شکایتونه هم رسنیو ته وښودل چې یو بار په هماغه مطبوعاتي کنفرانس په ځای کې جوړه کړې وه، په بېلابېلو کټګوریو باندې ویشلي وو چې ځینې انتخاباتي شکایتونه او ځینې چې وو هغه د دوی د خپلو ناظرینو هغه د سترګو لیدلی حال او همداراز انتخاباتي جرایمو زیاتو د رسنیو ته وښودل. نو دوی چې تر اوسه پورې موږ د دغه شکایتونو په څېړلو باندې اخته وو، او د څېړنې نه وروسته بالاخره چې یو دېرش موارد دوی وویل چې د دغه مواردو ته په کتلو سره بالاخره دغه پرېکړه وشوه. نو دوی وویل چې دا وروستۍ پرېکړه ده، په هېڅ صورت د بدلېدو وړ نه ده، که حکومت په دې اړه په دوی باندې فشار هم راوړي. دوی د خپلې خبرې نه د تېرېدو په حال کې دي. سره له دې چې دوی وویل چې حکومت به په دې برخه کې مداخله ونه کړي، فشار به را نه وړي، خو دوی وویل چې دا عدالت ته رسیدو لپاره یو غوره لار وه.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې اوسو، په دې اړه به درڅخه جزئیات اخلو. زما بل همکار د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د دې پرېکړې په اړه چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست پوښتلی دی. د دې څرګندونې به واورو.
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی، په څو دقیقو کې به ناست تر سره شي، او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرستو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د دې پرېکړې په اړه چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې دي، لا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی، او په څو ساعتونو کې به په دې اړه پرېکړه وکړي او له رسنیو سره به یې شریکه کړي. موږ هم ورسره په تماس کې یو، کلم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل راغې، دا ساده رادیو له څپو به تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې که په یو ځای کې انتخابات ناقص او غیر عادلانه ترسره شوي وي رایې باطل اعلان کړي. خو د دې کمیسیون مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې باید د یوې اونۍ په ترڅ کې بیا بیرته انتخابات ترسره شي چې په خبره یې دا ناممکنه برېښي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دې پرېکړې په اړه ترې پوښتلې دي.
له بعد هم هغه موږ هغه اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وې همېشه موږ په دور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږي سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم پېښې شوي دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پرېکړه چې د شکایت کمیسیون لخوا شوې ده له بعد هم هغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پرځای تصمیمي اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګران تمام شي
ځکه دغه موجوده حالات ته پام سره کوم امنیتي وضعیت چې د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلې مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي.
نو د شکایت کمیسیون قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې کچیر دوی پیدا کړي چې وځي انتخابات ناقص ترسره شوي دي یا الته د ټاکنو عادلانه والی سیزی او هغه سریتوب یا مستقیم والی په یو ډول د ډولونو متاثره سوی ده، دوی د فکر حق لري چې الته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو اونۍ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت فکر نه کوم چې دې ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زر تر زره دغه ټاکنې ترسره شي. نو زما په اند باندې کېدای شي دغه ټاکنې وځنډېږي او د ولسمشرۍ ټاکنې سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخښي، آیا فکر کوئ چې دا درغلي به تر دې کچې واچي د ټولې رایې باطل اعلان شي او کنه په کار وشي د ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړي سر کې نه کله چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښې وو دا په نور ولایتونو کې هم پیښې وې، یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډېر وي په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډېر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دوه کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظی شخړې هم له پاره ده له اته یو بل په دې باندې تران کړی چې دی کارکون کې یو بل نیول او سرولوجي معرفي کړی دی او روزمره د بدرې کټنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا د څه چې هم انتخابات کې مسوند له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کې مسوند په لار پات نشي او کنه دا موضوع ډیر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې ان په ډیره همغږي او په ډیره همکاري سره دا شونې و چې هغه مراکز حالت بعد اتفاقات پکسي وي مدیریت سی کنټرول سی او بل خلک دغه دیتا د لړیدو نو درسي کې چې بیا فایل په ټوله کې باطل اعلان شي او د کابل حوزه له دغه تاکونس خو مستثنا شي. له بعد مرغه
دوستانو، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر ښاغلي یوسف رشید سره مو مرکه اورېده. مننه ترې کوو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اجمل تورمان ته راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د هیواد په 43 صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو د ځمکو د ویش خبر ورکوي. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د یاد وزارت د خصوصي سکتور او صنایعو مهین ویلي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ له مخې دوی هغو صنعتکارانو او پانګوالو ته چې په هیواد کې پانګونه غواړي د ځمکو د ویش مسؤلیت لري. په خبر کې راغلي نوموړي دغه شان ویلي چې د 19 ولایتونو په 43 صنعتي پارکونو کې ځمکې ویش ته تیار دي او هغه کسان چې لیوال وي خپل غوښتنلیکونه دي د څلورګونو خونو او د غشان د صنایعو او پانګونې د عالي شورا په همکارۍ د دغه وزارت د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ته وسپاري. په غور کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 50% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې 19 کیلو ګرامه زعفران تولید شوي دي په داسې حال کې چې تیر کال 8 کیلو ګرام. د نوموړي په خبره په غور کې د زعفرانو کښت له 1992 کال راهیسې د کرنې وزارت لخوا چوي خو سک کال د پام وړ زیاتوالی ښیي. هغه له طيب وایي زعفران اوس دغه ولایت په ساغر، تولک، تیورا، او فیروسکو کې کرل کیږي. د غور ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دې بوټي د کار په زیاتېدو سره د کروندګرو په ژوند او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راتللی. د همنن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یوه پنځوس کیلوی بوجۍ بوره 1250 افغانۍ، د وریجو یوه دوه نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول په 850 او 1 لیتر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یوه یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1546 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه او مسایل هم ولرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. ملګرو ملتونو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، پلان څه دی چې په دغو خبرو کې پر کوم مسلو موافقه وشي؟
بلیا مننه کومان صاحب، د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي، او په ټوله کې هڅه ده چې د یمن سختې جګړې ختمې سي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي، غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادله، او د یمن په بندري شهر هدیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسي. د خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه هم ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې دوی غواړي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسي چې پر اساس په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډاډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. خو دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیلې خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. او دا هم باید ویم چې په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي، او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبه پر ورځ سویډن ته ولاړه.
دا راته وایي چې د یمن د جګړو د ماضي په اړه راته ووایي، څومره د اندېښنې وړ دي او تر اوسه پورې دغه هیواد کې څومره زیانونه رامنځته کړي؟
بله، له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران په لابه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. په مجموع کې باید ویم چې په یمن کې څلور کلنې کورنۍ جګړې، اقتصادي بحران او قحطۍ میلیونونه انسانان متاثر کړي دي. د دې جګړې پایله هم نه تر سترګو کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 8 میلیونه یمنیان قحطۍ ځپلي دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوی، او د هغه هیواد پلازمینه سنا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښته ته مجبور کړي. ولسمشر هادي له هغه رئیسي جلاوطن او په سعودي عربستان کې میشت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال کې د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ یو نیابتي جګړه بلل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړې چې ځانونه له دې جنگ فارغ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفیتس د دواړو شکیلو خواوو ترمنځ د باور پیدا کولو هڅه اوس پیل کړې ده.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستان و موردل چې ملګرو ملتونو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ژورنالیستانو د خبري رسنیو چارواکو د انعکاس راډیو تلویزیون د مشر انجینر زلمي تختونه او د هغه د موټر چلوونکي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي څومره ځل چې کیدای شي باید انجینر زلمي درک پیدا او د تختونکو له منګلویو خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل روحلان وري واوري.
د چهارشنبه په ماښام د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر انجینر زلمي لطیفي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو او موټر چلوونکی ورته واژه. د همدې کار غندنې لپاره د کونړ ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ کې د چهارشنبه په ورځ راټول شوي وو. په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر خانولي سالارزي ازادي راډیو ته وویل د انجینر زلمي تختونه او د موټر چلوونکي وژنه یې لومړۍ پیښه نه ده چې په هیواد کې د ژورنالیستانو خلاف ترسره کیږي.
سکالې د ټولو کلونو په پرتله د ټولې دنیا په پرتله باندې په افغانستان کې د رسنیو ته او د رسنیو استادو یعنې خبریالانو ته ډېر تلفات رسېدلي چې دا په لسګونو ته رسېدلي دي. نو غوښتنه هم دا کوو چې زمونږ د رسنیو او د ژورنالیستانو امنیت دولتي مسؤلین امنیتي مسؤلین په جدي توګه ونیسي.
د کونړ ملي راډیو تلویزیون خبریال محمد ناصر ملنګزی وایي ژورنالیستان بې پرې دي او تلي حقایق د ولسونو غوګونو ته رسولي دي.
په ننګرهار کې تیر ماښام د مطبوعاتو په ډګر کې د یو ځلان د ستوري انجینر صاحب زلمي ډرایور په شهادت رسیدلی او هغه ارغمل شوی دی. دغه پیښه په کلکو ټکو دغه راټول شو وغندله. زمونږ غوښتنه دا ده چې مطبوعاتو یا د مطبوعات کارکوونکي دي د هیچا لخوا نه دي ارغمل کیږي او نه دي وژل کیږي، ځکه مطبوعاتیان هغه خلک دي چې په دې هیواد کې د ښکېلو غاړو هغه حقیقتونه چې دي هغه د ولس تر غوګونو رسوي.
رسنیو کارکوونکي وای له دی وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان وژل شوی او یا هم تختول شوی، خو تر اوسه د یو خبریال قاتل او تختونکي نه نیول شوی او نه هم په سزا رسول شوی. دوی په جنگ کې لخ کېلو خو وغوښتل چې باید خبریالانو ته د خندونو پیدا کولو په ځای دی ورته د کار تر سره کولو زمينه برابر کړي.
نو می گوهر صافی دی یو تند خلا رادیو کارکوونکي انجینر صاحب زلمي نیونه یا اختتاب کونه منګه پر رسنیو باندې یو گزار غنو د دنیونه منګه په کلک او ټکو باندې غندو په غږ باندې گزار کیږي. معنا دا چې بیانو د غږ د خبرولو ځای ورکیږي. د دولت نه په کلک غوښتنه کوي چې د انجینر سره په خلاصون کې د پیدا کونه کې چې هر څومره بیړه وکي او ډیر زری پیدا کی او روغ جوړ او سلامتی باید د رسنیو کور ته وسپاري.
په یو ژورنالیست باندې په یو خبريال باندې حمله دا په حقیقت کې د یو مظلوم ولس په غږ باندې په خکه خودل دي او د هغه غږ ناوریدل دي او زموږ د دواړو خېلو غاړو نه غوښتنه ده چې باید دغه شانتی کړنې تر سره نکړي. ژورنالیست آزاد دی، بې پرې دی، د دواړو غږ رسوي، د ولس او د حکومت.
په ننګرهار کې په داسې حال کې د انعکاس راډیو تلویزیون مشر انجینر زلمي تختول کیږي او موټر چلوونکی وژل کیږي چې روان کال کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو د وژل کیدو سره په افغانستان کې لسو زیات خبريالان وژل شوي او له دې زیات ټپیان شوي، خو تر اوسه حکومت د یو خبريال قاتل او یا هم د قاتلینو تر شا ولاړ کسان نه پیژندلي او نه هم نیولې دي چې هم دې کار خبريالان ناهیلي کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زادی رادو کوونکو ویدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم وخوري پښتانه ټول وشرمول، زنانه یې بېزته کړلې، وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه د شوي وه چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په لس زره کلدارې په اووه زره کلدارې لګېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کې یوه شبه کم کار نه کړي او خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي. امید یم چې ان کار کړي نه افغان بېسیم یوه شبکه د راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ شبکې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان اوس هم وخت ولستمی بچی شوی فرشته جلال زئی سټډیو کې ده د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای باطل اعلان کړی. د کمیسون وایاند ویل چې 25 دلیل لري چې دا کار یې کړی دی. دغه کمیسون چارواکو ویل چې په انتخاباتو کې په کابل کې پراخې درغلۍ شوې وې. تر اوسه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په 16 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي ګټونکي معرفي کړي دي. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ وایي چې د ناتو تړون غړو او د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت شریکانو یو ور بیا په افغانستان کې د وجدې مودې سولې او ثبات لپاره پر خپلو همکاریو ټینګار کړی دی او خپل تعهد نوې کړی دی. ستولتنبرګ پرون د افغانستان په اړه د ویغونډې په پای کې وویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې انتخاباتي بهیرونه اصلاح شي تر څو افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات شفاف ډول ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش مړی نن د هغه په هغه هدیره کې چې د هغه میرمن او لور خاورته سپارل سوي دي خاورته وسپارل سي. د هغه جنازه به نن د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې خلکو ته پرانیستي یشوي او خلک به کولای سي چې د هغه تابوت وګوري. وروسته به د هغه تابوت هدیرې ته ولېږدول سي. د جورج بوش مړی تر دې مخکې واشنگتن ته وړل سوی و او هلته د نړۍ د یو شمېر مشرانو او د امریکا د خلکو لپاره ایښودل سوی و. جورج بوش د نومبر په 10 نیټه په هیوستن کې په خپل کور کې مړ شو.
دوستانو سم راځو ډرامې ته. یو کلی زرغګونه ډراما وروسته ورپسې بحث وړاندې کیږي.
یو کلی زر غاگونا یو کلی زر غاگونا ڈرامی خو گوریدن کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدن کو دیو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مواوری دل چے دخزو دسواد زدکڑے پا کورس کے معلم عادلے آجری تاویل چے ستا ٹھوکے او خبلی خبری دنور خزو کورس دا دراتلو علاقہ زیادوی. اوس په واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه په اړه پوښتنه کوي.
مورې، مشر دوی چې سره ډوډۍ ډېره مزه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دي شایشه لوري، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټه هم ښه ګرمه ده، تود چای هم ښه لګېږي.
مورې، پلار ته هم چای وچو کنه؟
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې دې فیسبوک نه ګوري، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو. او
زیره زیره
پلاره، ته ولې جر لاسونه شې؟
وای پلار دې جار شای شي لورې، ته صبر چې اول دې ښکل کړم بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهري رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه.
ښه ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډیرو کسانو لیکنې پرې کړې، څومره ډیرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلاره، دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي.
عیشی لری دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه. اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څونه خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. ریختیا هلته یوه اداره ده هغه نغدي پیسې هم ورکوي. هو لورې چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي. کتابونه به لیکي بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي انعام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
ریښتیا زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده په سترګو ولې نه؟
زما سلام ووایه پلاره.
وا په سترګو عایشې لرې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلاره، زه مې وریښتان جوړ کړم.
ښه ښه سمه ده،
ته کوم پلاره زه یې وګورم.
واخله لورې، ریښتیا زر لختې د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه یې لیکلي دي؟
لیکلي دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، قورس خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به زه هم خوله خوږه کړم.
لکه ګل ماما ده چې زه دې ولیدم، ځکه د دوکانه را کوشو زما په لاره کې ودرېدې که څنګه؟
هو خان صاحب، ستړی مشې، راځه په دوکان کې وکینو، چای به هم وچیکو.
نه نه خیر وسی، چای نه څکم، بیړه مې ده. ښه تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیری در باندې وکم خان صاحب.
زیری د څه شي زیری ولکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي والکه، پوره معناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه اوس چې پیسې په لاس درغلي دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ هم دلته په دوکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به ولې راوړې والکه؟ نوی پیسه دار شوی، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دوکان کې را وشماره.
سمه ده، خو راځه چې دوکان ته لاړ شو، اس به دیم له دوکان سره نږدې وتړو.
ودرېږه ګوره ګل ماما ده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل ماما ده، ځان نه به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې جاړې او بله به دې خاندي او ګټه به راکې، خوش به که نه؟
خدا دی وی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی تجربه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې دا زړه پکې باغ باغ شي.
ای بې منم دی، ته د ژبې له عادي اصطلاح نه هم خوږه خبره را پیدا کوي. خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي. د چا خبره؟ د سړی مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه دی ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قندهار پاک او صفا کړی دی.
الهي آمین. تای بی خورید سمره خدوا دی وکړه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تای بی 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 او بی بی لیلا، کپ میزونو گرد ناس میچه لسره صفا کم، آغا دا چا خبره که کمبل کار نیمگره پاتی چه غام وکم.
کور دی ودان قند آقا، نن خودی طول دفتر داس پاک و صفا کرده و چه لیلای پا صفتونو نمره ده وایم پوره سل نمره در کرده.
هو قند آقا ورورا، آقا مطل دی وایی چه زده خشی دعا وشی، نمونگ هم دیر دعاگانی در تاو کرده.
وایم دو دعاگانو نمزار شم، آقا دو چه خبره وایی چه جرام پا خزده کی گی پروستا لده نبا هر رو راز در طول دو ترونه وایم دست صفا کم چه او کاغاز بم بیزای و نوینه.
داس اخکاری چه زوی که بده لیده لیوی؟
او تای بی 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 دلاغا می ولیده.
شکر خدایا روغ جوړ وو.
شکر دی پی ایمان شا، آقا دا چه خبره روغ جوړ سچه لبان در اخلاص شا.
او چون را کتا مبارک مبارک کند آقا ورورا.
خادشه آقا دا چه خبره خدای دی ایمان مبارکی در کی.
وی دا پی مور چون را ورطا خوشحاله وی.
مور خوی آقا دا چه خبره دا خوشحالهی نا پا جامو که نزایگی داما نوی نی چه لدیر خوشحالهی نا دکار نا نسرده که گم هاین دوا نور دفترونا میم پاکلن.
خدا موسا گلا سادا گلا جد بود مجا تا خبر کلتا تیتر ود روم داده کلی ترا ورسیدو ما تا از ما تکتار تا دعا کوا کنلیوان و سپیانو بخوڑلائی وی
ویم دستا تند خواه دو کلا ولو ده تکتار ده خراب مشت وای که ویم تیرم پنچر مشا چی ده خوڑ و بوار واچه وی خدای دی پوتیل در تا بدلی کی چار چار در اغلوم لکه چی دیر را پسی کفز شوائی
آلی وانایا وکی شوی باوی زکان آری وی پتا پسی ندی خواپا
نه خدای داد ناکادا تو نپیگی پتا اوس می سی دیر گرانیم واح ناوری اسی چیخی پا ما پسی وی دوخدای پا ما زدر نلار
جود بدماشا پا ما خده که دا چنگا ودری دا خبال جی بونا لطوی ارتا سبا چیز خود تکتر چالان کم
خدا داد نکادا ورا چه تکتر چالان مکی
جود بدماشا چه خبره دا چی بیرتا دلی وانای مندر آو آخیستا ها
زمه پت سچه غوچ غوچ ده تکتر را کس شا او افغانه میرا کرم بس دیغسی
ها ده کشی افغانه یادوی دلیوان نای او جو ده بدمشه که ده بانگو آلی دی
نلیوان نایم نمی بانگو آلی تا پاس ونه تر آخطلوی طول افغانه دزما لجبونو اخیستی وی تو آی خا بیادی ویل چی خیر ده افغانه دی نور کیگی
واسر آیا پیریانو باوری وی خیط سبون چی سری دا جیب بگورم لیوانه یا داده پیریانو آخیسته وی دیرته پا جیب که درته ایشی دی
خیرنو دانو سنم گل مور می خوایی پیریان میریان زما افغانه نشی از ما ولی توای کم
او کانا زده نلارم نور دو خدای پا ما
پا ما خده خدای داده لگو درگا زمه دا پسی وش میرم چی کمی خوبه نی
نا نا دلارم
مزا بودرگ تا
درن اردونکو السلام علیکم تاسو دیو کلی زرغه غون درامیس اوس مودنه خصاصو د نظر نخبرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم نن په دی غیګو چې په کلیو او لری پروتو سیمو کې د روغتیاي مرکزونو فعالیتونه ولې اړین دي تاسو ورڅخه څه ګټ لیدلی او یا ورڅخه څه تم لري د روغتونونو او روغتیاي مرکزونو د اهمیت او کار پاړه دلته د کابل په لویدیز خوشحال مینه کې د ساخه روغتون لرئیس یونس زدران سره خبرې کوو د موضوع پر اساس درن اردونکو نظرونه هم را اخلو زدران سپخبرونه ډیر زیات خیر ستړي مشه
مننه ژوند دې
خیر اوسې. درنو اردوونکو د خبرونه تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره راسیږي او ترڅنګ یې کولی شئ په 0 9 9 2 3 5 4 او 0 8 2 5 5 مخامخ هم را سره اړیکې ونیسئ. وړاندې په خبرونه کې ستاسو نوبت راځي، خو له هغې مخکې دلته له یونس صدران سره خبرې کوو. اکسب د روغتیایي مرکزونو د اهمیت په اړه باندې تل خبرې شوې دي، خلک که زمونږ اوردون کې پوښي چې ولې فعالیت اړین دی، ولې پرې په دې موضوع ډېر زیات ټینګار کیږي؟
مننه یوسف جانا. په افغانستان کې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې کوم چې په ولایتو پورې دي، اکثرا زمونږ افغانان ورونه صحي کلینیکونو ته دوی دسترسی نه لري او مالی مشکلات د دې په څنګ کې هم زیات دي. یعنی که یو مریض وغواړي چې هغه خپل مثلا یو صحي کلینیک ته مراجعه وکړي، په کلي کې یا په ولایاتو کې لرو پرتو سیمو کې خو هسې کوم کلینیک موجودیت نه لري، نو دوی چې مرکز ته راځي مرکز ته د تګ دپاره دوی مالی مشکلات لري، نو په دې اساس هغه زیات مشکل چې دی تر څو چې دوی یعنی یو مرض دومره دوی ځنډوي، یعنی په یو تکلیف باندې چې دوی اخته وي تر هغه وخته پورې دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي تر څو چې دوی هغه مالي مشکل حل شي.
نو اهمیت په دې کې چې په هغه سیمه کې وي دا زر رسیدګي کېدلی شي. تاسو د زر رسیدګي ستونزه وکړه یا د امکاناتو ستونزه وکړه چې په هغه سیمو کې کمی، ولې دلته ډېر داسې باورونه هم شته چې وخت نا وخت موږ ته اوردونکو هم پیغامونه پرېښي، خپل خلک هم نه غواړي تر ډېره داسې په اسانه دوی روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په اسانه دوی ناروغان ولېږدوي، خلک په کوم فکر کې دي؟ ولې یو حراس یا ویره موجوده ده؟
په دې اساس تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لاسته راوړي دي، خلک تر یو اندازې پورې ویره په ځای ده، ځکه دوی چې مثلا کوم شخصي کلینیکونو ته ځي واقعا چې هلته دې ته توجه نه کیږي چې یعنی دا د کوم ځای راغلی دی، د ده اقتصادي وضعیت په څه حالت کې دی، او اکثریت مشکل چې دی دا دی چې خلک د اقتصادي مشکل په خاطر نه غواړي چې شخصي کلینیکونو ته مراجعه وکړي، او کوم دولتي شفاخانې چې دي په مرکز کې خو ماشاءالله مشکلات نشته، خو بعضي خلک نشي کولای چې په خپل وخت سره
نو په لری پروتو سیمو کې مرکز کې خو ممکن ستونزې نه وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تاسو په څیر ګڼ روغتونونه دلته فعالیت کوي، په لری پرتو سیمو کې د دغو ستونزو د حل لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟
په لری پرتو سیمو کې خو تر اول باید د دولت د خوانه دولتي کلینیکونه یعنی کا ډېر امکانات نه وي د یو دغه وخته پورې چې دوی صحیح امکانات خلکو ته برابرې، حتی په هفته کې یو وری کا موبایل کلینیکونه هلته یا صحیح خدمات
یو
ټیم هلته لاړ شي، دا هم خلکو ته ډېره مفیده ده، یعنی هغه د مرضونو کچه به ډېره راټیټه شي، د خلکو مشکلات به ډېر زیات رفع شي، او کوم شخصي شفخانې چې دي د شخصي شفخانو که دوی داسې یو همغږي ولري، دوی داسې یو همهنګي جوړه کړي، مثلا میاشت کې یواریم یعنی په یو میاشت کې یواریم دوی صحي خدمات هلته خلکو ته وړاندې کړي، یعنی یو ټیم لاړ شي.
خو تاسو خو وړاندیز لرئ درسته، فرض تاسو په څیر ګڼ خلک مرکز ته منډه کوي دلته فعالیت کوي، فرض تاسو ولې د خوست په څیر یو لرې پراته ولایت نه راغلي دلته کار کوي، ولې هلته دا خدمات نه وړاندې کوي؟ داسې ګڼ نور خلک که دا خدمات کلیو بانډو او ولایتونو ته انتقالیږي، فکر نه کوي دا ستونزه به خورا کمه شوې وي؟
دا به ډېره کمه شي، یعنی دا واقعا چې یو اساسي مشکل دی، نو مونږ په دې کې د کوم ورونه چې زیات سرمایه‌ګذاري کوي په افغانستان کې خصوصا په مرکز کې په شخصي روغتونونو باندې، کدی په ولایاتو کې هم داسې یو اسانتیا خلکو ته جوړه کی واقعا چې دا مشکل به ډیر زیات رقم شي، یعنی په ولایاتو کې مونږ داسې شفخانه نه لرو چې څلور ساعته فعالیت
وکړي. دا چې ولې نه کوي په دې اړه باندې خبرونه کې پاتې کیږي، خو اردن کې را سره له میدان وردګو نه په خبرونه کې شته. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه، مهرباني ستاسو لن نظر اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مہربانی د روغتیایی خدماتو پاړه کراته وای، روغتیایی ټیمونه، روغتیایی کلینیکونه، روغتیایی مرکزونه څومره مهم دي او ساس په ژوند باندې څه تاثیر او غیز لرلی شي؟
دا خو زه د خپل د وزګ نه غږی مل زوځي منطقه ده چې په هغه باندې د یو کلینیک د خښته تقریبا 2.5 کورونا موجود لري، نو کلینیک ته به شي لري درا سره چاته و شو دي شپه مو پلاستینه په دې طالبانو نه پیډی دي شپه دا کومه ریچ بیا یو
هغه په لور باندې یو مړ شي یا سخت مړ شي.
ولې نشته؟ ولې نشته فرزن؟ کلونه تیر شول ولې نشته؟ تاسو غوښتنه کړې، امکانات دلته موجود دي، ولې نشته؟ بیا
غوښتنه هم کړې ده څو وارې، منظور شوی دی، داسې دي واچې دي، خو هېڅ عملي کار بند عملي کار نه کوه. کومه سم دی موږ سره کلینیکونه لرې دي، بېخي لرې دي، مریضان مشکل ته مخامخ دي، پته خو چې ژمی شي.
نو په هغه سیمه کې داسې یو پانګوال یا تاسو حداقل نه شئ کولی چې داسې یو ټیم جوړ کړئ چې حداقل روغتیایي مشورې ولري په تېره هم په ژمي کې چې ناروغۍ ډېرې وي؟ داسې څه نشته؟ خیر اوسئ، رحمت الله، ستاسو غږ مونږ په خپرونه کې شریک کړ او ستاسو دا مشکل امید چې رسیدګي ورته وشي. او یو وخت کې هلته د روغتیایي مرکزونو شاهدان وو. بل اوریدونکي ته ورزو چې په خپرونه کې راسره شه، ستړي مشي، مهرباني ستاسو نظر اورو. بلې، اړیکه مو راسره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
سلام تمو پمینا نه کیوی دي سلامات پښتنه مینا جناب زادران صاحب ته او ګران میلمه ته زادران صاحب ته تاسو د نا تخنیک کرته له کوم شروع غوډور وایي
من نه خیر زن معرفي کړو ورو
من تاسو د رادیو همیشه نه مینا وال ان اطلاع څنګه وال دا وردګ ولایت نه
ان الله په همدی موضوع تاسو نظر اورو ک لن نظر راته وي مهرباني روغتي مرکزونو کلینیکونو پاړه باندې ها اردن کې اړیکه شلېدلې ده. موږ ته ځینو اوریدونکو په غږ ثبتونکو ماشین شمیرې کې هم په همدې اړه نظرونه پریښي دي. غوښتنه مو کړې وه چې د روغتیایي مرکزونو د اهمیت په اړه سره وغږیږي. ګڼو اوریدونکو راته پیغامونه پریښي دي، خو ډېر پیغامونه یې تشو. هغه چې پیغام لري هغه به درته خپرو. یو ځل بیا یادونه کوم، کله هم چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ وهئ، په اتومات ډول ستاسو غږ ثبتوي او تمه ده چې ستاسو غږ به د همغې موضوع په اړه وي چې موږ په همغې ورځ پکې اور باندې خبرې کوو. نو نن دوی دروختي مرکزونو په اړه څو نظرونه پریخي دا ورو.
بلې، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کچېری په کلو کې د صحت لپاره مرکزونه جوړ شي او په کلو کې قابلیت تربیه شي، واقعا شزه وشي سره شلګي کولای شي. که واقعا په دغه عرصه کې خلکو ته آګاهي ورکړ شي، دا به په کلو باندونو کې ډېره ګټه ورسوي او ډېرې ښځې او ډېر کوچنیان هم ډېرې منډې او ډېرې خوندې به د مرګ وژغورل شي. تاسو دایمي همکار قاضي صاحب پښتون یم. سلام.
انجینر ابراهیم خبرې کوم د کابل اعظم خدمت نه. د تاسو د دې نظر خوښتنې په مورد باید ووایم چې که چېرته طبي ټیمونه په وخت باندې کلو باندو ته لاړ شي، او خصوصا د زمونږ د کلو باندو ځانه په طبي سطح باندې د هغوی سره خبرې وکړی شي او د هغوی دغه پوهه چې د خپلو اولادونو او همداسې د دوی روزمره ژوند په باره کې د هغوی سره روزنیزې خبرې وشي، نو دا به ډېره فایده ولري. او په دې سره به مونږ وکړی شو چې په راتلونکي کې یوه سالمه او یو پاکه ټولنه ولرو. نن زیات تک مشکل چې دا هغه ده چې زمونږ خویان دي اکثر بې سواده دي، ناپوه دي، او دوی د خپل روزانه ژوند خصوصا د اولاد د صحت او تربیت په باره کې هیڅ قسم زده کړې نه لري. نو دا یو ډېر مثبت اقدام ده. زه دې خبرې ملاتړ کوم.
ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم، ریحان له غزني څخه اړیکې شوی ما. تاسو په دې اړه وویل چې روغتیایي مرکزونه څنګه مراجعه کوئ؟ په غزني کې کومه ملکي شبخانه چې ده هغه چې کوم کار کوي، هغه د کوم د ښار خلک چې دي هغو ته ښه کار کوي، کوم خلک چې د لرو سیمو راځي د هغو بېخي کار مریضانې دغسې پراته وي، بېخي تکسه کې نه وي. ډاکتران شته چې بېخي له حساب نه زیات دي، خو له کار نه دي، چا کار ته توجه نه کوي.
ډېره مننه اوردونکو ستاسو نظرونه، کلام او نظرونه، وړاندیزونه، پیغامونه او پوښتنې. پاتې وي کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته راته پرېږدئ. یونس، د ډېرو اوردونکو ټینګار په دې و چې دلته که عامه پوهاوی موجود وي تر ډېره ستونزو حل کېدلی شي. دا عامه پوهاوی کومو خلکو ته خورا مهم دی ستاسو په نظر؟ ځکه تاسو په دې برخه کار کوئ، ناروغان څوک ډېر دي، پوهاوی چا ته خورا مهم دی په دې برخه کې؟
دقیقا دا ډیر یو مهمه خبره ده. یعنی زمونږ په افغانستان کې اساسي مشکل هم دا ده چې خلک عامه پوهاوی نه لري. په کومو لرو پرتو سیمو کې چې زیاتره خلک هلته استوګن دي، هلتا نه عامه په هوای موجودیت لري او کچيري دوی مثلا کلینیکونو ته یا دولتي کلینیکونو ته دسترسي لري هغه خلکو ته داسې کوم داسې عامه په هوای په اړه څه داسې کوم پروګرام
نه عامه په هوای کچاته ډیر وی ممکن ډیر ګټوري فرزن بیلابل طبقه موجوده خزو ته وی میندو ته وی ځوانانو ته وی د کور مشرانو سپینګورو ته وی کوم یو ډیر اغیز لري
خصوصا خزو ته باید زیات عامه په هوای باره کې معلومات ورکړل شي ځکه اکثریت امیدوار خزې چې دی دوی ترڅو چې یو مشکل سره مخ نشي ډاکټران ته مراجعه نه کوي یعنی هغه کوم مرحله چې دا هغه دوی باید د ډاکټر د نظر لاندې تیر کی چې دا اساسا یو ډیر غټ مشکل ده یعنی اکثرا مریضان چې اوس خپل موږ په روغتون کې زیاتره مریضان چې لرو سیزارین کاندید یعنی په امیدوار خزې عملیات کیږي نو دا مشکل چې دی د عامه په هوای مشکل دی یعنی کدوی چیرې عامه په هوای لرو دی دا مشکلات باندې را مخې کېدل یعنی سیزارین ته یا عملیات ته به ضرورت نه وو دوی با کولای شو چې اول نه مثلا د ډاکټر د تعقیب لاندې د ډاکټر د درملنې لاندې دا پروسه
نجیب را سره د هیویل ولسوالۍ نه په اړیکه کې د خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني بلې ورور را سره په اړیکه کې تاسو نظر ورو د خبرونه پاړه دا ولرته خبرینه کوي بلته سر ورخکارا کو او عبد الله او عبد بمو دیو بل اوردونکو فلوري بوزي چې دا وخت را سره شته پاډی کې خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني بله تاسو اړیکه را سره وصل ده د خبرونه وکم میګه خبرینه کوي ټلیفون علیکم و
سلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی تو خیسه محترم خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
بله سلام الله تاسو باندې کوم تاسو دواړو مې نو تاسو بل معنا ته دواړو حضرت صاحب تاسو سلام الله علیکم
مهرباني په خیر سه مخ کې په موضوع باندې خبرې کېدلې تاسو تل را سره پیغام او وړاندې شریک کړه اما په هوا یو مهمه موضوع یا دیږي چې ډاکټر یونس هم پریټینګار وکړ دا چالو خو اړیکه مو صفانه ده او بخی نو خیر ساسو اړیکه به شلیږي تبن کبیا سره په اړیکه کې نشوي نو غږ سپتو کې ماشین شمیره لرو هغه تر ته پیغام پریده بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلی امید په یو خو موقعیت کې وای او غږ مو صفاوي مهرباني ځان معرفي کړئ خدا اوردونکو هم خبرینه کوي برته تاسو به ستر ازو ده اما په هوای د چالو خو باید موجود وي
یوسف جان اول خو د دولت د خوانه باید داسې یو ټیم جوړ شي چې په دې سیمو کې خلکو ته د عامه پوهاوي په باره کې یو ښه پروګرام ولري خلک په یعنی تشویق شي دې ته چې دوی هغه یعنی اوس
که دولت د کمو امکانات وای مخکې رحمت الله لو میدان وردګو نو ویل چې 1200 شاوخه کورونه وسی ولې دوی تر اوسه یو کلینیک روغتي مرکز نه لري دلته خلکو مسولیت
خلک هم کولای شي یعنی زما په نظر هغه ورونه چې غواړي په مرکز کې سرمایه گذاری وکړي دوی مثلا تاسو خپل ویني چې په مرکز کابل کې روغتونونه بیخي بشمیره زیات شوی دي کدی چې ولایاتو کې یعنی ډیر یو په کم امکاناتو باندې دی کولای شي چې یو صحی مرکز جوړ کی او څلر وشته فعالیت چې ولري دی یعنی دا څلر وشته فعالیت موږ په مرکز کې دومره زیات خصوصي شفاخانو کې نه لرو چې دا زموږ یو ډیر غټ مشکل دی حتی په مرکز کې
او دغه ترڅنګ تاسو درسته د فرضن هم تجارت کوي هم کلینیکی خدمات مختوړی خلکو ته کار کوي فکر نه کوي مناسب به وي چې تاسو یو وړیا درختی مشهور ټیم ولري تاسو یو ټولنه لري په دغه کې په دې باندې کار وشي دولت به خپل مشکل لري خلک هم او متاسي د ټولنې یو
مونږه کوم پروګرام چې په خپل شفخانه کې شروع کړی دی ان شاء الله اول خو مونږه د حمل میاش کې د بازو شرکتونو سره خبرې کړې دي یعنی د دوا شرکتونو سره هغه زموږ سره د همکارۍ وعده کړی دا چې مونږ به تاسو سره همکاري کوو یعنی فری سایت کمپ مونږ غواړو چې جوړ کو په هفته کې یعنی کوم متخصصین ډاکټر صاحب زمون سره دی چې کوم مرزونه مثلا بیخی په لرو پروتو سیمه کې زیات دي نو هغه ډاکټر صاحبان به زمون سره زی الته د فری کیمپ یعنی یو سایت به جوړو الته او خلک به مخکې د مخ کې نایا جمعتون کې هغه کې خلک به د خدمت نه خبرو چې مثلا موږ په دې ورځ یا رازو دلته
تاسو خپل یې سیمو ته ځی
او سیمو ته بزو ډاکټر صاحبان سره به سیمو ته ځو هلته به مونږه رایګان
د خو یوازې تاسو د روغتون خدمات شو ما کپټوله کې د ټوله نه چې د ډاکټرانو او تیبي ټوله نه موجوده دوی ور ورته مسولیت په غاړه واخلي، فکر نه کوم مناسب کار به وي،
او ډیر زیات به مفید وي. یعنی زیاتره شفخانه دي چې دوی همدا پلان لري، د زیاتره شفخانو سره چې ما خبرې کړې دي، دوی زما سره په دې نظر کې واقعا هم نظر دي. دوی غواړي حتی کمپنۍ، یعنی کمپنۍ غواړي چې په دې کې موږ سره همکاري وکړي، د دوا د لحاظ چې دوی موږ سره وعده کړی ده چې موږ به تاسو ته فری دوا درکوو چې هلته تاسو یعنی زیات کومه دواګان چې زیات مصرف لري خلکو ته.
په همدې عرصه کې څومره مودې رئیس کار کوي؟ یو خو د عامه پوهاوي برخه شوه چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د هر قشر یا د هر طبقې مسؤلیت څه دی. کوم ډول ناروغان دي چې هغوی فرضاً څه ډول خدمات ډېر خوښوي؟ فرضاً ستاسو روغتون ته راځي، نورو روغتون ته راځي، لارښوونې ممکن زیاتې وي، خدمات کوم مهم دي؟
په ټوله کې یعنی زمونږ یو کال کېږي چې فعالیت هم شروع کړی دی شفاخانه کې. یعنی اکثرا مریضان چې مونږ ته راغلي دي او کوم برداشت چې مونږ کړی دی تر اوسه پورې، خلکو ته په اول قدم کې ابا کیفیته دوا ډیره مهمه ده. یعنی یو نفر یو مریض د ډیر لرې ولایت نه تا ته راځي، مثلا مرکز ته راځي، کرایه مصرفیږي، وخت ضایع کیږي، د کار لویږي، او دلته چې یعنی هغه دوا صحیح